السلام علیکم څلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې به اوري چې افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. نور موضوعات هم در خبرو خلمړی لند خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي دي او له هیواده د باندې به واوري چې په ټوله نړۍ کې په کورونا نږدې 200,000 کسان اخته شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هرکلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت حمله طالبان غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالات کړکیچن لوري ته روان دي او کچېرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر ریاد ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو همغه کړی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس اخته درې کسان چې تازه له ایران ستانه شوي وو د نامعلومه دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دی ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرسیال حبیب الله رادمنش وایي دغه درېو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي مړه شوي خو وایي دوی سیمې تپلاوي لګلې چې په دې اړه څېړنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې لدیرا امریکایي وګړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان ووځي. سفارت په خپل اطلاعیه کې لیکلي چې د خپل وګړو روغتیایي حالت ته اندېښنه لري. د اطلاعیه له مخې سفارت د امریکایي وګړو لپاره د قونسلۍ ټول خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډولي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپل وګړو غوښتنه کړې چې له تجارتي الوتنو استفاده وکړي چې دا مهال په عادي ډول روانې دي. د امریکا سفارت په یو ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته تایید کړی چې دغه اطلاعیه تیر ماښام خبره شوې ده، خو د سفارت سرچینې په دې اړه توضیحات ورنه کړل چې دغه اطلاعیه یا د سفارت پر کارکونکو هم تطبیق کیږي کڅ څنګه. د امریکا دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې خلک پکې راغونډيږي تر بلې خبرتیا خبرې دو منع اعلان شوی ده. د کورونا چارو وزارت په یو اطلاعیه کې ویلي دا اقدام د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف شوی ده. کورونا چارو وزارت زیاتوي له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو د فعالیت په صورت کې د پولیسو له 119 شمیرې سره اړیکه ونیسي. د پکتیا په هنتون لپاره د نوی اوسی کتابتون ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د کتابتون د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون لپاره په دې درې پوړیزه ودانۍ 20 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې به په یو کال کې بشپړ شي.
پکتیا پانتون د پاره د کتابتون یو مجازه ودانۍ د سی په دریو منزلو کې جوړیږي. په انټرنیټ او خپل سولري سیستم برېښنا به ولري. د 20 میلیونو په شاوخوا کې بودیجه په باندې مصرفیږي. د شارسازي وزارت له طریقې پروژه عملي کیږي. بودیجه ورته مالیه وزارت ورکوي او زموږ غوښتنه ده د سی په یو کال کې انشاءالله دا ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپاري.
د پکتیا د والی په خبره د کتابتون د نوې وسی ودانې په جوړېدو سره به د یاد پوهنتون د محصلینو او استادانو د مطالعې او څېړنې لپاره اسانتیاوي رامنځته شي. دا کتابتون به په لمریزه برېښنا او انټرنیټ هم سمبال وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو کې د مخونو پټول جبري کړل. د پراګ خاروال زیدنیک هیریب نن چهارشنبه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه شدید مقررات نن غرمې د تطبیق وړ دي. خاروال لیکلي کچا د بیړني حالت پر مهال په عامه ترانسپورت کار ځایونو ټولنیزو او روغتیايي مرکزونو او عامه دفترونو کې خپل پزه او خله نوي پوخلي خار ته داخليدل هلته پاتې کېدل او تاګ راتګ منع کیږي. له کورونا وایروس نه د خوندیتوب کاري ډله د تازه لارښوونې پرون پیشنهاد کړي دي چې خاروال د فرمان تر صادرولو مخکې تایید کړي. د فرمان له مخې هغه کسان چې له دغه مقررات سرغړونه وکړي شل زره چکی کرونا جریمه کیږي چې 814 امریکایي ډالر کیږي. د نن چهارشنبه په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس د خلکو د ختکېدو تایید شوی پیخي 340 تر رسیدي، خو په دغه وایروس په چک کې څوک مړ شوی نه دي. پداسې حال کې چې د نړۍ په سطحه په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تقریبا 200,000 ته ورسید. دغه وایروس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی دی. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ور وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغه کسانو ته چې د دېرش ورځني بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کیږي. ناروې، سویس، آیسلند او برېټانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې ده. کورونا وایروس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 ډسمبر میاشت کې چین کې کشف شو د نړۍ په سطحه یې نږدې 8,000 کسان مړ کړي دي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته هوکړه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه به د دې شوزو لپاره تړلې وي. د امریکا، برېټانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ څو د دغه وایروس له کبله د بالقوه اقتصادي رکود اندازه راکم شي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې نور مهم موضوعات هم خبرو، خو کچيري غواړي چې د دې خبرونو لنډیز واوري یا هم زموږ پر ویب پاڼه زموږ غږ په ژوندۍ بڼه واوري زموږ د فیسبوک په بخښنه زموږ د ویب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو سارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان د حکومت یو لړ پوړی چارواکي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمیر بیزای شوی کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه ده شوی. په پکتیا کې د بیا لابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوې دي.
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 25 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول.
د دې درخواهمو په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو وضعیت په اړه باندې هم معلومات درته راټول کړي او د خبرونې دویمه برخه به د بشر حقوقو او ترخوای اساسي غا خبرونې لپاره وخت ولرو را سره ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 0.15 سپه په رڼبڼه د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې او ریدل شي. وړاندې مې هم په خبرونه کې یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایروس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند شي. اوس تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی څلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند وختنی هرکلی کوي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان جنرالانه او جګړه ودروي. د وحید عمر لقوله د کورونا ناروغي لامل د هیواد حالت کړکیچن لوري تر روان دی او کچیر اوربند اعلان شین او حکومت او د امیر روغتیا وزارت بعد دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغي د مخنیوي او پر یاد ناروغي د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. خو په داسې حال کې چې ښاغلی عمر د کرونا وایروس د ناروغۍ له کبله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حتی دوی حاضر دي طالبانو ته هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل ورته بیا په کابل کې یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ وایي د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هېڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. د دوی وایي له همدې امله چې دوی په کمپونو کې دا ناروغۍ پیدا نه شي خورا سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت بیا وایي دوی د کورنیو بیځای شو په هر پنډغال کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. دیوه نادرې په اړه راپور لري.
د کابل بګراموی نساجی سیمه چیرته چې د جنگ جګړو لامل راکړه شوی نږدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومانو مور 15 کلنه شیرینه هم د کورونا یوولس نور غړو سره په دې پندغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کورونا وایروس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی د دغه وایروس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مشیری نه دا راغلی سم دغه جګړې او جنگونه وو کته چې سروبي خان راغلی چې بعد موږ خپل کفه ګډوډی ډیره وو مو سپورت نه دی راغلی غیر تاسو نه نو وایرس پاغه نه څه خبرې خودونه خبرې چې دغه سیت مرض دو په جو کې خور ده او ځان پاک ساتي ما شمن پاک ساتي تر راغله خبرې نو
دی پندغالي کې څه باندې 700 کورونې ژوند کوي. دا کورونې د جنگ جګړو لامل د هیوال لبیلابلو سیمو دل تر کړه شوې دي. د کابل د دې پندغالي مشر محمد ابراهيم د امي روغتيا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاریانو په شان دی ورسره د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره لازم هم رسته وکړي.
دا ټول د جنگو د ایست راغلي چې کورونه بمبارسوي دي هغه ځایونه ورسوي دي نو د مجبوری څخه د ایست څخه چې د دوی شي تر اصل نه کې د لدغه د پاره د خلک بې ځای سوي دي یا ماجر سوي دي د راغلي دي پراته دي دي څوک به غلي تشي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دي راغلي چې د دې کورلا مرز پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شپ پښتنه وکي. نه
خو د افغانستان د امي روغتيا وزارت بیا وایي چې پندغالو کې میشتو کورنوي ته هم د نور افغانانو په شان روغتيایي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چاړشمبي په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر پندغالي روغتيایي مرکز لري تر څو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایروس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخورا غلي دي کچيري کابل کې وقرات زیاتېږي امر چتا سي پزيره هغه ما سي پزيره په قسمت حفظ الصحه دو کې مرابيان دي سي دو سره کار کړای چې سي پيامونه ورته اموره بخش دي چار کلینیک ته مثلا مشوم دي خپل وړي سي کارکونان دي الترته تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بل سنډه کې یو شمیر مدني فعالانو د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر یو ونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایروس د خپرېدو مخنیوي یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولای شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایروس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاده شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایروس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پرغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دي. 13 اونۍ د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالي وزندولې. دغه شان د حج اوقاف وزارت هم د فاتحو اخستو مراسم زندولې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کلوی خوا په کابل کې په پندغالو کې اوسیدونکي د کورونا په اړه عامه پوهاوی نه لري. بل خوا بیا کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو د شدت په حال کې ده. که څه هم دا وایروس لومړی په چین کې خپور شو، اوس په نورو هیوادونو کې په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د خپرېدا شدت ډیر زیات دی. د کرونا وایروس له کبله نړۍ ته زیات اقتصادي زیان اوښتی، خو دولتونه هڅه کوي چې د بیلابیلو لارو په وسیله د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي توانونو د کمېدو مخه ونیسي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راسره شریکوي.
په کورونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 2 لک ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروسو د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کورونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په جرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپل هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندي سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړې دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتي ده. د اروپای اتحادیه مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کورونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کورونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بیساري ډول ویدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړي دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کورونا وایروس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم ویلي چې د کورونا وایروس له کبله د اوښتي مالی تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د نړی ویلي چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانډي لیکلي چې ترامپ 850 میلیارډ ډالر په پام کې نیولی دي. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلي دي چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارډ ډالر پور غوښتنه کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایلا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمن د جوړ جاړي لپاره د امریکا لوري هڅه کوي. د دې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي رادیو ته ویلي چې کڅا محمد اشرف غنی او عبد الله د لوري مراسم ورسره سره نه دي کتلي، خو د زلمی خلیل زاد لوري هڅه روان دي چې دوی دواړه له بل سره تفاهم ته ورسیږي. جمهوریت ریاست لريړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. فیروزه عزیزی پر جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لاس ورځی اوړي، خو لا هم د امریکا لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنس په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړي موضوع او طرحه نه دی وړاندې شوې. تاسو په هیګه چې خاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او د خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کی ویلي وو دواړه افغان سیاستوال د سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې لغوه شي.
عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي
قرار نگیری تا طرفدارو و امیازو هم قناعت نکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر او د ولسمشي انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بل مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف وړي چې خپل موقف ونه او خپل آینده کې تضمین کی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشي د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دا پای نه مني او وای د پاک رایو لمخې ټاکنې ګټل دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د دې کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درو، د خو اوس غواړي د بهیر پایل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوي کې هغه کسان شامل دي چې باید هغه کسان پکې شامل وي چې د بشر حقوقو او اصولو ته ژمن اوسي. د فرشتین د راپور فیروزه عزیزی راوړوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه کمیسون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکیلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د بیالا بیلستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوي. د پکتیا د صنایعو او کارونو خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځای ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان آرین پر راپورټ لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼنورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاخو فابریکی در لودی پینزیش فابریکی پو بلا بلا ملونو سقوط شول او یو شپته فابریکی شاخو فعال دی یو دیرش دسی فابریکی دی چې د تهدید لاندې دی چې ممکن پونجدی وختونو کې کستونز هوار نشي سقوط شي.
ښاغلی جلزی وایي له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورسره د صنعتي خرګوټي د کار د پیلېدو ژمنه کېږي خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې سنځل عملی د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوان شوی.
موږ ذاتي مجبور شو دا مودر او تاوان هم کوو. دومره تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړي دي هلته پرتې دي اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسني وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي خرګوټي امنیت دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولت زی
د خامو مواد دلته نه تولیدیږي دا له بهر راځي او په هله دغه صنعتي فرق موږ ته راکړل شوی دا خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي تون کې کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوځي وایي د صنعتي پارک د چار دیوالې چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړیدو لپاره سروې روانه ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
پراتلونکو دو میاستو کې عمل د ځمکې توزیع عملن ورته شروع کو چې نو د یاتي کار عملن روان ده. دوی ته باید ځمکې توزیع کو نو ټول پروسې ته سوي دي ځکه تر څو چې د فابریکې جوړوي تر هغه وخت کې هغه سرکونه او د برق کارم خلاصي ځغه به هم زمان رواني.
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړېدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو 14 کلونو راهیسې ورکول کېږي خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوې. د پکتیا ولی وایي نږدې 600 کسانو په دې خرګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمی اخیستي چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې د 23 روغتون د جوړېدو درېدلې چارې دي بیرته پیل شي. دوی وایي د ژړۍ ولسوالۍ نفوس ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. اوسني روغتیایي خدمات د خلکو لپاره بسونه نه کوي. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوي د دې روغتون څخه څارنه کړې او د جوړولو چارې به یې ژر بیرته پیل شي. صادق رښتینی پرې له کندهار راپور لري.
د کندهار د لبیدیزی جړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې شاوخوا د وکال مخکې په دې ولسوالۍ کې د 23 روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. د خلکو په وینا هغه مهال ویل کېده چې د یو کال په اوږدو کې به دغه روغتون ورغول سي. خو دا د شاوخوا د وکالونو تیریږي چې نه یوازې د روغتون د جوړېدو چارې بشپړې سوې نه دي بلکې کار یې په ټپه درېدلی. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو هغه ولی بارانی او عبدالکیم کاکو ازادي راډیو ته وویل دا چې د روغتون 50% چارې بشپړې سوې خلک یې د بیرته پیلولو غوښتنه کوي.
که موږ ګورو نو سالی یاد کو دغه په طالبان جړی هم زیات نفوس لري، اما که چیرې هلته دغه کلینیکونه چې هغه ایجادیږي یا جوړیږي د خلکو د خپل څخه دولت د خپل څخه بندیږي دا به د خلکو پر سیاست باندې زیات منفي اغیزه ورزي. نو زما د ټولو دغه څخه خواسته چې دغه توقف کړی دی هغه برته جریان ورکړي او د جړی د لوسوالي د سیاست لپاره جړی لوسوالي د خلکو سیاست لپاره دا زیات مهم دی باید جوړ شي ځکه موږ د جړی لوسوالي خلک یا دغه مرویس روغتون ته خپل خلک راولي یا د میوند بي ستر خلک بیا خپل مشمانو خلک بیا
ولې زمر یو ناروغه کراوږي هغه ناروغ کلنګ جر تدایو وسی نو هغه جوړیږي او ته چې درځي پولیس زمر ډیر مریضان لاري باندې خپل ژوند لاس ور کړی دي چې دغه پورې نه رسیږي ولې ځای ګوښه یغه اجل مریض یی معنا
د جړی ولسوالی وسیدونکو وای چې د دې ولسوالی نفوس ورستر بلې د ډیرېدو په حال کې دی او سنې روغتي خدمات د خلکو لپاره کفایت نه کوي. بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری د خلکو دا غوښتنې ته په جواب کې وایي چې په دې ورستوي کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دغه روغتون څخه نظارت کړي او د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل شي.
زه د جړی د پروژې د پرمختګ لپاره هیڅ راستون نه لرم، نه هلته کوم امنیتي ستونزې لرم، نه بل کوم خنډ لرم. دلته مشارکت راغوښتی و تا ورځ څخه چې زه راغلی یم تعهد مې نه اخیستی دی. دا وسم په سیمه کې رنگ مالی شروع ده لاس په کار یو، خو هیڅوک دې ته نه پرېږدي په داسې پروژو کې غفلت وکړي یا ځنډ وکړي یا نور مسلو کې، ځکه دا حیاتي پروژې دي. ځنډ او خنډ د ټول روغتیايي سیستم د ځنډ لامل ګرځي. په دې اړه کوشش کوو چې ژوندي اوسو او همیشه کسان دغه دوستان چې قراردادونه لري تنبیه یې کړو، حرکت باندې راولو او دوی چلاق یې واندازي.
د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس د جړی ولسوالۍ دیش بستریز روغتون پر شل جریب مځکه د دیش میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. د روغتون د چارو د پیل پر مهال چارواکو وویل چې د روغتون ودانۍ به د یو کال په موده کې جوړ شي چې د څلور دیشو طاقونو په لرلو سره به نسایي ولادي د کتلوي مافیات او نورې څانګې ولري.
اوریدل مو چې د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د شل بستریز روغتون د جوړېدو د درېدلو چارو د بیا پایل غوښتنه کوي، خو حکومت ډاډ ورکوي چې ژر به دغه چارې بیا ته پایل شوي. څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کله کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د غور ولایت چارواکي وايي په کورونا وایروس سخت درې کسان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت هم دغه خبره مني وايي چې هلته د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی لګل دی. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیر امریکایي وګړو غوښتنه کړې چې له افغانستان ووځي. د عامه اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې د خلکو ډیر خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا پورې منع اعلان شوی دی. او په ټوله نړۍ کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته ورسید.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همين هيواد سلامونه ومني. دا ونې د نړیوالي جنايي محکمه د ورستي پریکړې پاړه خبري کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنايات وڅېړي. نړیواله جنايي محکمه چې د هاګ محکمه په نوم هم مشهوره ده مرکزي په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو پاړه څېړنه او پریکړې کوي. د نړیواله جنايي محکمه یا ICC د څارنوالۍ څنګه ویلې د نړیواله جنايي محکمې د سناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق مکته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټه رئیس د افغانستان په خوره کې د داشو جرمونو پاړه چې د وسلواله جګړې سره تړاو لري پلاټنی پیل کړو. د نړیواله جنايي محکمې څارنواله فاتو بن سودا وايي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره د یو مهمه پریکړه وچوښوه. بن سودا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې لا نور خکلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې محل چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمينه برابره شي چې دا محکمه په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیواله جنایي محکمې پریکړه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې لامل منو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځنګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیز سه پایل به لتا څخه وکړو. نړیواله جنایي محکمې یا ICC ویل دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را پدې خو جنگي جنایت سیډي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایی محکمه یا ICC په 1998 کال کې جوړ شو او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه
په دیارلسو فصلونو یو سل اته ویشتو مادو کې د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو لخوا تصویب شوه، او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ، او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې IICC غړی هیواد دی، او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې ICC په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنګي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره، او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره، او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وي او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وي. په دې کې شک نشته چې دا یو اړینه پریکړه وه، او په